پښتنو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. په کابل کې نن دوه انتحاري حملو د ازادي رادیو د درې خبریالانو په شمول 9 کسان وژلي او تر 50 زیات نورې ټپیان کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې په بهرنیو ځواکونو ځان وژونکي حملې 11 ملکیان چې ډېرې ماشومان دي وژلي دي. دوستانو زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په سر کې هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زه یې دروړم.
اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو سرخطه. په کابل کې په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو په ګډون 9 وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په کابل کې د نننیو حملو په اړه څېړنې کوي. په خوست کې د بی بی سي سیمه ییز خبریال د ناڅرګند وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوی دی. نن په مسکو کې ګڼ شمېر کسانو یو اعتراضي لاریون وکړ. پوره خبر نو واوري. دا کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکونکو عباد الله حننزي، سباون کاکړ او د محرم درانی په ګډون 9 وژل شو. د افغانستان د امنیت وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې تر 500 تنو زیات زخمیان شوي دي. د وزارت ویاند وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. دواړه حملې د کابل په ششترک کې وسوې. د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند دوا خان مینپان نن لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نن پر خبريالانو مخامخ او امدي حمله شوې ده. شخص مینپال وایي ولسمشر اشرف غني حمله غندلی او په دې اړه د سیړنی حکم کړی دی.
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبريالان په نشه سوي دي. لومړی سیړنی مامدار شي چې دا سره کیمرا ده او د خبريال په شامه کې التزام څوري دي. د ژورنالستانو په منځ کې انفجار کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون حمله غندلې او په خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبري اعلانو او نورو ملکی وګړو حمله وحشیانه غیر انساني او غیر قانوني کار دی. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر قومندانې هم ورته بیان خپور کړی. په افغانستان کې د خبري اعلانو د ملاتړ خپلواک ټولونو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ژورنالستانو امنیت ته پام وکړي. په خوست کې نن د بی بی سي یو خبريال احمد شاه د ناصرګند وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوی دی. په خوست کې حکومتي چارواکو نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله په متونو کې شوې ده او حمله کوونکي په موټر سایکل او سپاره وو. تر حمله وروسته تشتیدلې دي. د چارواکو په وینا په دې اړه څېړنې کیږي. په دې ارتباط بی بی سي لا څه نه دی ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ناتړ ماموریت خبر پاڼه هم وایي چې په حمله کې یو عسكر زخمیان دي. په حمله کې 10 کسان زخمیان شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي پکې دي. د کندهار د امنیت قومندان د دفتر مسؤل نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د امنیتي ځواکونو یو پوسټ ته نږدې وسو خو شاوخوا د خلکو کورونه او لعمله زیات کوچنیان وژل سویدی. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. په مسکو کې نن ډیرو خلکو چې لاریون وکړ چې هدف یې د ټلګرام په نوم د مسیجونو د تبادلې پر یوه اپلیکیشن د حکومت د بندیز غندل وو. د روسیې ازادي غوښتونکي ګوند د نننی اعتراض او د دې لاریون د تنظیم چارې په غاړه اخیستې وې. د ګوند پر وېبپاڼه لیکل شوي چې خلک نن تر ماپښین وروسته د لاریون لپاره رابلل سوي وو. د ټلګرام مسؤلانو په وروستیو کې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د هغو خلکو د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه چې له دې اپلیکیشنه کار اخلي. هغوی ویل چې دا کار د خلکو د معلوماتو د محرم پاتې کېدو پر اصل تیری دی. تر دې وروسته د روسیې یوې محکمې د دې اپلیکیشن پر فعالیت بندیز ولګاوه. د ټلګرام مسؤلانو ویلي چې له بندیز سره به د اپلیکیشن فعال وساتي. د مسکو امنیتي چارواکو نن د ټلګرام پلویانو ته د اعتراضي لاریون اجازه ورکړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ازبکستان کې د یو هغه هیواد ته په درې ورځني رسمي سفر تللی. اردوغان غواړي چې په دې ډول له ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي. اردوغان پرون ازبکستان ته تر روانېدو مخکې ویل چې غواړي دواړه هیوادونه د اړیکو د پراختیا له لاسه وتلې موقع بیرته ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته به هم لاړ شي. او په افغانستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشنیان نن رسمن د هغه د ملاتړ کوونکو د اتحاد له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ګیري کیږي. د ارمنستان صدر اعظم پخواني صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو او د پراخو مظاهرو د فشار له امله له دندې استعفا وکړه. د ارمنستان د پارلمان غړي ازادي راډیو ته ویلي چې پاشنیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ لري او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړ. پاشنیان د 40 کلن دی او سبا به په ارمنستان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات وشي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کابل او خوست نن په ژورنالیستانو د بریدونو شاهد وو او کندهار پر ماشومانو د برید شاهد وو. په دې موضوعاتو په ریپورټ سربیره په کابل کې د ازادۍ راډیو د وژل شوو خبریالانو پر ژوند معلومات درکو. همدارنګه به هغه عکس العملونه هم در سره شریک کړو چې د کابل د ننلیو اداري عملو په عکس العمل کې تر اوسه پورې د بیلابیلو ادارو او لورو لخوا شریک شوي دي. د کابل په نننیو دوه انتحاري عملو کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په شمول 9 تنه وژل شوي او تر 50 زیات نورو ټپیان دي. په وژل شوو کې د نورو رسنیو خبریالان هم شامل دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. کابل نن د دوو انتحاري حملو شاهد وو. 9 کسان یې ووژل او تر 50 زیات نور یې ټپیان کړل. په دې حمله کې د ازادي راډیو درې خبریالان عبادالله اننزه، محرم دورانی او سباون کاکړ شهیدان شول. عبادالله حنانزی نوی واده کړی وو. د کابل پانتون د شریعتو د پونزی د دریم کال ماسلا محرم هم په دې حمله کې وژل شوی دا. او سباون کاکړم چې په دې حمله کې وژل شوی دا یو سوی پلارو. سباون کاکړ څو ورځې مخکې خپله د ازادي راډیو یو رپورټ چمتو کاوه. راځئ چې و برخې واورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي.
عبادالله هننزه چې پایلې د ازادي راډیو د کابل د بیرو د خبریال په توګه کړی او په وروستیو کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام چې د نشئی موادو سره د مبارزې یو پروګرام دی هغه چلو.
د افغانستان د مقدس خاورې د دفاع ملي کاروان تر نامه لاندې د کابل ښار په عیدګاه جومات کې د افغانستان له بیلابیلو
محرم دورانی چې تازه له ازادي راډیو سره کار پیل کړی وو تر دې مخکې په نورو رسنیو کې کار کاوه. دا د شریعتو د پونځي محصله وه او په یو بحث کې د ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلی دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قم غواړي همغسې خلکو ته وړاندې کړم.
خو محرم دورانی او سباون کاکړ او عبادالله هنانزی خپل ټول هیلې لزان سره نن ګور ته وړي او په کابل کې د نننیو خونړیو بریدونو قربانی شول. اکرام الله اکرام له کابل نه را سره په تماس کې دی. اکرام صاحب، موږ په تیرو خپرونو کې له تاسو او نورو افکارانو سره په تماس کې وو او اوریدونکو ته مو معلومات ورکړي دي. بیا هم راته ووایي چې د نننۍ پیښې د څرنګوالي په اړه او په عمومي توګه د تلفاتو د شمیر په اړه وروستي معلومات څه وایي؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل وروستي معلومات بیا هم هماغه نه ویشتنه وژل شوي او نه څلوېښتنه نور ټپیان دي. دغه دواړو انتحاري حملو په ترڅ کې د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې زیاتره قربانیان چې په دغه پیښه کې قرباني شوي دي، شهیدان شوي دي، دا د ملکي وګړي دي او زیات ټپیان د دغه پیښو ټول ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د دې وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل
ټول ټپیان انتقال شوي خان روغتون ته او تعداد هم ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنې لاندې دي. موږ دا کړه ډیری برخې چې مامور مستخصص ټول ملکیان
دغه پیښې مسولیت داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی او په دغه ډلې پورې تړلی یو اژانس ایماق کې راغلی چې د کابل د ملي امنیت په نویوم ریاست دوی دوه غبرګي انتحاري حملې کړي او د ملي امنیت زیاتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په دغه پیښه کې لږ تر لږه نه خبریالان د یوې خبریالې د یوې خزینه خبریالې په ګډون نه تنه خبریالان شهیدان شوي دي او پاره کې درې کسان د ازادي راډیو درې خبر اعلان هم شامل دي. عباد الله حنانزه، سباون کاکړو، محرم دورانی په دغه دواړو انتحاري حملو کې خپل ژوند له لاس ورکړي. د دې ترڅنګ شپږ نور خبر اعلان چې دوی د یک ټلویزیون پورې تړلی وو، د دوی غړي وو، یو خبریال وو، یو کیمرمن وو، دوی د مشل ټلویزیون او یو هم د تلو ټلویزیون او یو هم د پرانسپریس اژانس په کابل کې اکاسو. دا شپږ نور هغه خبر اعلان وو چې په دویم انتحاري حمله کې دوی شهیدان شول. دا په داسې حال کې ده چې نن په خوست کې هم د بی بی سي خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې شهید شوی دی. تا د پیښې د سرنګوالي په اړه باندې وویل، لکه څنګه چې په نورو خبرونو کې به خامخا معلومات ورکړل شوي، لومړی ځانمرګ یې د موټر سایکل نه په استفادې باندې ترسره شوی دی چې د ششترک داخل ته راننوتی دی، او دوهم ځانمرګ یې انتحاري چې د خبریالانو ویل کېږي داسې افغان دولت وایي چې امنیتي ځواکونه چې د خبریالانو په جامه کې یا لکه لکه د دوی په شکل باندې ځان جوړ کړی او کمره و ورسره بایکې شاته و او د خبریالانو منځ ته ځان را رسولی دی او بیا یې وروسته ځان ته انفجار ورکړی دی. د لومړۍ او د دوهمې چاودنې ترمنځ لږ تر لږه نیم ساعت فاصله وه. لومړۍ چاودنه ټیک 9:00 او 6:55 دقیقې رامنځته شوه او دوهمه چاودنه 8:00 او 15 دقیقې په دغه سیمه کې رامنځته شوه. بلی انس،
ډیر زیاته مننه کوو اکرام. دوستانو، اکرام الله اکرام چې همې په کابل کې د نننۍ دوه بریدونو حال راکا، په کوم کې چې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په شمول 9 کسان وژل شوي او تر 9 زیات نور ټپیان شوي دي. همدارنګه مدام اوریدل چې په خوست کې د بی بی سي خبریال د ناڅرګند وسلوالو په ډز وژل شوی دی. په کابل په نننیو پیښو باندې یو شمېر نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او همدارنګه د ژورنالیستانو سازمانونو عکس العملونه ښودلي. نوریاس نوري یو شمېر د عکس العملونه راټول کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ستړی مشي، نور بل تا واورو.
بلې انصر، مننه. په کابل کې نننی غبرګ بریدونه چې لږ تر لږه د 9 وژل شوو کسانو په ډله کې دی. ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 9 خبریالان هم شامل دي. مختلف لورو په کلکه غندلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل غبرګې ځان وژونکې حملې په کلکه وغندلې. د سفارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې متحده ایالات دغه وحشیانه حملې غندي او د قربانیانو من جمله د زړورو خبریالانو، کورنیو، دوستانو او ټولو همکارانو ته د ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوي. د خبر پانی له مخې چیرې چې رسنۍ له خطر سره مخامخ وي، هلته ټولو د بشري حقونو ته او به انسب د خبر پانی له مخې چیرې چې رسنۍ وایي له خطر سره مخامخ وي، هلته ټولو د بشري حقونو ته پراخ غواښ متوجه دی. د امریکا سفارت ویلي چې متحده ایالات د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ولاړ دی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلو ځلو ستاینه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هم د کابل خونړي بریدونه غندلي او ویلي دي چې دغه بریدونه په ګڼ مېشتو سیمو کې شوي چې ملکیان هدف ګرځېدلی دي. د یو نامه لخوا په خبره شوي خبر پانه کې البته زیات جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوی او تر اوسه بل اعلان هم نه خبره کړي. اروپایي اتحادیه او اروپایي کمیسیون هم د کابل برید غندلای دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه د استازي د دفتر له خوا په خبره شوی خبر پانه کې د کابل د نننې او چاودنو لټولو قربانیانو د هغوی ملګرو او همکارانو ته د خواخوږي مراتب د خوشنۍ مراتب وړاندې شوی او ویل شوی چې په نننې برید کې په وژل شو کې نه خبرلان هم شامل دي. د خبر پانه له مخې خبرلان چې د نړۍ له خطرناکو ځایونو د رپورټ ورکولو په هدف خپل ځان په خطر کې اچوي باید په جګړه کې پنه نه شي. د خبر پانه په لیکنه اروپایي ټولنه او اروپایي کمیسیون د افغانستان له خلکو او د نړۍ ژورنالیستانو په څنګ کې درېږي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن هم د کابل حمله په کلکه غندلی هغه بوزدلانه بللی او ویلي دي چې دغه غبرګو ځانوژونکو بریدونو افغان امنیتي ځواکونه او د خبرلانو په ګډون بیګونه افغانانو ته مرګ ژوبلاړولی ده. جنرال نیکلسن ویلي دا مهیروی د افغانستان دښمنان به هیڅ کله بریالي نشي. هغه زیاته کړه دغه عمل یوازې د افغانستان خلکو سره زموږ کلک ژمنې لا پیاوړي کوي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست هم د خبر پاڼو په خپرولو سره د کابل د نننیو بریدونو غندنه کړې. له ارګ څخه په خبره شوي خبر پاڼه کې د کابل او ننګرهار حمله غندل شوي او هغه بشري ضد جنایتونه بلل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې پر ملکي وګړو جماعتونو او لمونځ کوونکو ملي او ولسواکو بهیرونو او خبریالانو برید څرګند جنګي جنایت دی. ترګرو دغه اقدام د اسلامي او بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف عمل دی. ارګ ویلی چې د کابل په نننی برید کې یو شمېر خبرلارانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې. د رسنیو د هغې کورنۍ چې د افغانستان د خلکو او حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. افغان ولسمشر پر رسنیو دغه برید او د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت په پام سره د رسنیو ګډې کمیټې ته چې مشري یې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش کوي لارښوونه کړې چې د زیانمن شوو خبرلارانو د ملاتړ او هغوی ته د رسېدګۍ لپاره اقدام وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست هم د کابل نننی بریدونه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره غندلی او ویلي دي چې ترهګرو یو ځل بیا په کابل کې په دغو بوزدلانه بریدونو سره وښوده چې دوی د ټولو اخلاقي انساني او اسلامي کراماتو ضد دي. دغه راز انصاف د افغانستان د آزادو رسنیو او خبریالانو مدافع ټولنو هم د کابل نننی بریدونه غندلی او هغه د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله بللې دي. ډیره زیاته مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري او موږ دل چې د آزادۍ راډیو درې خبري اعلان او شپږ نور ژورنالستان نن د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د انتحاري حمله هغه مهال وشو چې خبري اعلان د یوې مخکینۍ چاودنې په اړه د راپور ورکول لپاره هلته راغونډ شوی وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالستانو په بڼه جوړ کړی وو او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششترک کې نن یو خبرګو حمله 90 کسان وژل او نږدې 50 نور یې ټپیان کړل. احمد تکل په دې پیښه کې د درې وژل شو او خبریالانو چې آزادۍ راډیو سره کار کوي کار او ژوند ته کتنه کړي.
په کابل کې د آزادۍ راډیو د دفتر خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د نننۍ حمله قربانیانو. سباون کاکړ 13 کلن و خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه برابرول.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتن زده کوونکي ټپین شوی دي. د مسولو چارواکو په خبره چاودنه د ریموت کنټرول ماین لخباله رامنځته شوی چې وړاندې د مدرسې په دفتر کې ځای پر ځای شوی وو. د پروان ولایت د امنیت قومندان محمد زمان
سباون کاکړ و ذکرای وو د ساور په یو لسمه نیټه په ازادي رادیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل. خونن د ساور په لسمه نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللی و چې په خپل د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه 28 کلن کېده. ازادي رادیو کې د کاري دوه کله هم لانو پوره شوی واده کړای وو او ماشومان نه درلودل. هنانزي د مخدر موادو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکار او د خبرونه د فارسی برخه جوړون کایو.
با سم من عباد الله هنانزي با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان از استفاده کودکان در قاچاق مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی میکند و از ارگانهای امنیتی افغانستان میخواهد که جلب این کار قاچاقبران را بگیرد. و
محرم دورانه اوس لازده رادیو سرکار پیل کرده و هغه د کابل پوهنتون د شریعت و د پوهنځي د دریم کال محصل و دورانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې نه بلکې سپیڅلې ماهیت خلکو ته وخی. هغه مخکې لیدې چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي. د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کولې.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سره په اړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله، چې اوسم کولای د اسلام هغه سپېڅلې دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي هغه سه خلکو ته وړاندې کړم.
درنۍ ته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړ.
دوستانو د ازادي رادیو د درې وژل شو خبريالانو ژوند ته لنډه کتنه وا، د درې وړه نن د کابل په دوو انتحاري حملو کې چې د ششترک په سیمه کې تر سره شوې وشوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان لمرسیال دواخان مینپال سره مې په تیر خبرونه کې د نننۍ پیښې په اړه د دولت د عکس العمل پوښتنه وکړه او هغه مې وپوښتل چې دولت څه اقدامات کولی شي څو په ژورنالیستانو دا ډول حملې ونه شي.
د نننۍ کونړۍ پیټې ټولو قربانیانو ته د هغوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم، خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. وکم د یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشو لري چې دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي، په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو، تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي، او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو، په دې اړه باندې امنیتی مسولینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډېره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځنی قرباني وي، آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا ویني؟
پدې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشه شوي دي، او لومړی څېړنې مامدار شي چې د سره کیمرا د خبریال په جامه کې هلته ځان رسولی دی، د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشه شوي دي، او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی، تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی عمل کړی.
مینپال صاحب، څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي، او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
کاملاً د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نښه کړي، د دوی مقدسات په نښه کړي دي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وشوې، په ښوونځیو باندې حملې شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغه ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان رسیال د واخان مینپال و چې تاسو ورسره مرکه اوریده د په نننۍ پیښو غږیده. دوستانو په تیر خبرونه کې مې د ولسی جرګې له استازي نادر خان کټوازی سره د کابل پر هغه دوو انتحاري حملو خبرې وکړې چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او تر 9 زیات نور ټپیان دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په شمول شاوخوا 8 تنه خبریالان وژل شوي دي. له ښاغلي کټوازي مې وپوښتل چې په خبریالانو څنګه دا ډول بریدونه کیږي او د خبریالانو باندې له دا ډول بریدونو نه به بریدګر څه غواړي؟
د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې په آینده کې داسې بدې پېښې نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا دان صاحب چې دغه 4-5 ورځې په کابل کې دغسې ګنګوشې وي چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي او د کابل دغه ځینې سیمې چې ارتدته هم بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینه و یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته کې دغسې پېښه رامنځته کېږي. چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدلی څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شسدره کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدره کې چې دغه زه ځمه څو ځایه درېږم پوښتنې راڅخه کېږي. عام خلک خو پوښتنې بیخي ډېرې زیاتې کېږي. حتی سړکونه بندوي او عام خلک یې ډېر تکلیف کړي وي. دا څنګه داسې کېدای شي چې راتېرېږي؟ زما په نظر باندې دغه پېښه دغه نن چې بده پېښه دا به یو 2 ورځې ګرمه وي. بیا به په مطبوعاتو کې وي، د ولسمشر هم شریکي به وي، دغه لوړپوړو چارواکو هم شریکي به وي. دا به بېرته تېره شي او دغسې به سره پاته شي. مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې دا دلته راځي او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي، دی په خپله باندې راځي. دا د بدبخت زوی میرامشاه یا په کوټه کې خو د کابل نه دی لیدلی. کابل کې دغه ځایونه ما ته نه دي معلوم. ده ته څنګه معلوم دي؟ له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي. نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېد چې یو یم داسې څوک ونه نیو؟ دغه یو لوړپوړی چارواکی، زورواکی، جنګسالار چې دغه موږ چې دا په تورو شیشو کې موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو، دغه کسان ولې تر اوسه پورې یو نه نیول شو چې له هغو څخه پوښتنه وکړو؟ که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پاته کېږي نو دوه یو خو دا ده چې یا موږ ویلی شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی. او دومره خبره دا ده چې که دوی مسلکي دي، له دوی سره ځینې داسې کړۍ له بده مرغه ځینې کسان له داسې کړیو سره ناست لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې استازی نادر خان کټوازی و چې په نننۍ پیښه او پکې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلې نظر څرګنداوه. کندهار هم نن د یوې ځانمرګي او وژونکې حملې شاهد و. دغلته د دامان په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو باندې په برید کې 11 ملکیان وژل شوي چې ډېری ماشومان و. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق سکرتر غورځنګ افریدی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې مخکې د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند عبدالله کاریز په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر موټریز کاروان په ځان وژونکي حمله کې 11 ملکیان وژل شوي او د بهرنیو ځواکونو 6 سرتیري، 2 پولیس او 9 ملکیان ټپیان شوي. د افریدی په وینا درمنی سرتیرو موټریز کاروان چې د کندهار د هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت لري، د دامان ولسوالۍ د عبدالله کاریز په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې ولاړ و چې ځان وژونکي خپل ټونس ډول موټر ته چاودنه ورکړې. د نوموړي په وینا د چاودنې ځای ته نږدې د ملکي خلکو کورونه وه او په پیښه کې د وژل شوو ملکیانو ډېره برخه ماشومان دي.
د دامان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عبدالله کاریز منطقه ده چې دلته خارجي قواوې هم ولاړ ول. د یو پوستې مخته یو ټونس موټر والا چې انتحاري هم پکښې کې و، دلته ټونس موټر ته انفجار ورکړی دی چې په دې پیښه کې 11 تنه ماشومان او لویان ملکي خلک شهیدان شوي دي او 11 تنه نور زخمیان دي چې په هغه کې 2 زخمیان دي او نه کسه ملکي خلک چې په هغه کې ماشومان زیاتره ماشومان دي زخمیان شوي دي او شپږ خارجي
قواو سه زخمیان دی.
چارواکی وایي چې د پیس ټپیان د کندهار میرویس روغتون او په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو نظامي روغتون ته انتقال سوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. په نورو خپرونو کې یا په بل نیم ساعته خبري مجله کې زرغونه منګل در سره.